د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سر ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تأمین شي. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي وو او ویلي چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیې قومندانۍ سرپرست لطفالله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لورې د ځاځي میدان ولسوالۍ په غونزي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه مهال تقریبا 10 شاوخوا وی چې د هیواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجای سوی و چې متاسفانه 15 نفر ماشومان زخمیان و چې یو نفر شدید و هغه شهید سو او څلور نفر شدید زخمیان و. بالاخره دوه نفر ډیر شدید و مرکز او دوه نفر عملته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هر 10 ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګ مانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطي اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګه تکړی دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یو یې د تخار د والی د پخوانی ویاند احمد جواد هجری ګوخه کول دي او بلې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاد کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیب و غریب ادعاوي دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دي په دې دوره کې به د نږدې 300,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2020 کال کې 4 اتیا ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د استرالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان وروسته لوبه وه. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړې دي او 2 لوبغاړي سوځولې دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګ غاګله ازادې رادیو او ریخ قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څیړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې د عملیاتو لیکړي چې کم مساف په کم عدد غوښتلو وي.
په بین الافغاني خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دی رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګلمندای او وایي چې د قربانیو په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي.
دغه قربانی چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ کده د وطن لپاره ورکو. د دې وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. د خبرونې پروسه برخه کې د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل او نورو ښارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویل شوي چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولي دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه له خپلې خوا د څیړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د څیړنې لپاره ګمارل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څیړنه وکړي.
کومه ده چې سوي د سیړنو لپاره پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وشل شوی. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خومیلی دفاع وزارت بیا وای وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخښه کړه چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوې دي. د وزارت ازادي رادیو ته پرالیګلې خبر پاڼې کلیکلي په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه خبر تر لاسه کړي او پر همدې بنسټي د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې چې د ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوی د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریټ په پایله کې د یوې کورنۍ د سوار لس غړیو د وشل کېدو خبره کړي. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادی رډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي بریټ پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 13 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو می واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیگ بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبري په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره دا به سبا دوه ته ولاړ سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه موکړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویاند او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو په خوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیر د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یو ورکړي وي یا ورکړي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې آزاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان شي.
د ملي مصالحې علي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا ډله نن په مرکز ترین کوټ کې د یوې سوله ییزې مظاهرې لپاره راوتلی وو او پر دې مهال یې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ترسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو ته راوتلی وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده، دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سه وړه غوښتل شوي دي، چای اوبره پر میټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نیکه نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشت کې 1500 پیدا شي یا 1000 پیدا شي نشي پیدا وسال ماشه وسخ
په دې دوې میاشت نه په دې درې میاشت قسم درته اخلم چې قسم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما وینې دا دې کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړي ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیښه او خاله ویشي.
هغه خیښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. 2 کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما پېژني، ما ته دروازه نه راکلې و تاسې ماجري
یو ښه نامې دوکانونه لري. دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوارو غریب مرسته نه ده. یو سړی دې وایي چې ماته
رسېدلی
د اروزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بېروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعتا ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په اروزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د اروزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 3 میاشتو دپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په هماغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. له دې وړاندې د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وای په دې وروستي 3 لسیزو کې لمرګونو او جنازو پراته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي، خو په بدل کې یوازې تشه ژمنې ورسره شوی دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نام نه یو د نسبي امن او قراری سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستۍ او جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمن یې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نه شو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لړلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په لسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواري په خیمو کې په تاسې وګورئ د سرکې سره، هلته اوس هم یو زاړه اوټونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري کله و شو پماغه ځکه پراتی دي تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه ده حل شوی.
فرمانګل شینواره د دور بابا اوسیدونکو ده دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې ل خپل حقونو تیرېدونکو نه دي
نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مسجد لري نه کور لري اخر ولی کوم بل لاړ شي دغه قربانی چې ورکو دا د څه لپاره ورکو کده دی وطن د پاره ورکو د دی وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاوشي دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا دوه کال وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو پولیسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستي دوه کالو کې ننګرهار ته په خپل سفرونو کې د جنگځپلو سیمو د خلکو د کورونو سړکونو کلینیکونو او خونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي یو قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی وو او دغلته یې له ځایي چارواکو مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سوانګ توکو لوړو بایو له ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د سوانګ توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
د ژمي سخت یخنی خو د سوانګ توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوانګ توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیات شي د سوانګ توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي چې په پایله کې ډیری خلک د سوانګ توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري نه د زغال او هوا تا نه د گاز توان لري چې دوی په گاز واچي په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی دی وای کلی کې مو جګړې وجنی خو دلته بیا د سوان تو کول وړو به مو ژوند تریخ کړی. نو موړی وای د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د گاز په خستو مصرفوي.
چاوم مقابل کې نه کوي نرخ آزاد دی خو چې دلس روپیه روړه سم روپیه خرڅ کا د سره نشته تا نه پښتنه وکي د خپل ټول د دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولري ارزښت نرخدامه ولري ولکه روپیه پورته خڅو ورکي خو دلس روپیه روړه سم خرڅ کا د سره نشته تا نه پښتنه وکي نشته.
د جمیل را رسیدو سره په کابل خرګو دبروس کرو غازو او آن د تیلو بی د پام ورډ لوړ شي وي دي. د لرګي او دبروس کرو خرڅونکو مصطفی خزان ازادي رادیو سره خبرو کې وای چې د دې لوی لامل په لوی لارو کې د طالبانو او بیا دولت لخوا د لوړو تعرفو ورکول دي.
تعرفي دولت 2300 د یک ټن زغال تعرفي دولت مخراګم 1000 بشه تعرفي دولت شاید تمنج ده که زغال ما 10000 بفروشیم شاید 8500 9000 بفروشیم دیگه 20000 په طالب ازي چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل خار کې د یو کیلو غاز او عمده بیا 500 افغانۍ یو ټن دبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سوان توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایش نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر خدمه هم دی که ورد بگرامان و لحفظن هم نریکنی ولی در زمنا تواشتی ها و تن از دی محابرات و درات شخص ده خواهد ده که در کم شخص شبکی که دی که وام دی سیم و روشن و انتین و دست نوری اول انترنیت بای دوری دی اول وقتی کم ده کنور خودون که منگو کرو تقریبا دی نشکی شپگ نشکی دی خد یکسر وقتی دی خد یکسر وقتی ده یام نشکن و خیلی ده که محابرات و درات و
روزگان ولایت جراوت ولسوالی سره دا روزی خبره کوم روزگان ولایت جراوت ولسوالی خدیه دا رقم دی ششلم پاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کی په دې روم یې دا خدیه سره نن باندې سي یو انت وانتن خوشته نمز بل کو شي وانتن بل شو شو شي ان شاء الله راته نه په شي پال دې سما دا پیغام دې نشتی وسلام
زکلی والا شنابه شلمن ولایت د ندالی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم کوم څلور زره ټولګي چې په لور ولایت کې یعنی ډېره برخه یې په لوی کندهار خصوصا په شلمن ولایت کې جوړې دی موږ د دې هرکلی کوو موږ د دې ډېر زیات منندوی یو چې د شلمن ولایت د افغار او غریب او وروسته پاتې ولسوال دومره لړ او غټ خدمت وسو نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اوازې جوړېږي موږ د هرکلی کوو د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم سره برخمن شي زما د ټولو پلازونو ورونو او مشرانو سره دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګډه کې چینجی پیدا کیږي
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته
دا پروگرام د سپورت نړیوال اونیس پروگرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله متحد ایالاتونه به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي د سیمه ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سولیزې حل لارې ته نه پرېږدي له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشري مرستو مخه ونیسي صفی الله سانګزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي
امریکا وایي حوثی یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې د ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونه کړې حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګڼل شي د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نه شي یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالرب منصور هادی له حکومته د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانې د لوږې له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه